دا یو ساته خبرونه ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشت نهمه، د فروری میاشتې 28مه. پیل خبرونو کوو. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او د پاکستاني پلاوی مشري د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې پر جوړولو، پر سیمه ییزو اسعارو، سوداګرۍ او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کیږي په دې ولایت کې په شری یا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 مثبت پیښې ثبت شوي وي، چې سږ کال یې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی و. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا، شری او پولیو سراسري واکسین پیل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، دغه راز ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د هغه په خبره د هغو کسانو لپاره چې مخکې د کورونا واکسین دوه ډوزونه لګولي، په دغه کمپاین کې به دریم استن یا تقویتي دوز یا بوستر ورکړل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي، د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تیره اونۍ ویټو کړې وه. روسیې د پنجشنبه په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې له امله یې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو څخه ډېر خلک وتلو ته مجبور سول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سینټ پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو، وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر 2 نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ یا 500 لوبه کوي. افغانستان له بنګلادیش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیګ ډړۍ کې دواړې لومړنۍ لوبې بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیګ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي ټورنمنټ کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه 2 مسابقې هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په جریان کې پر دې مسایلو راپورونه هم خبرو. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات ودرول، دې کار انتقادونه پارولي.
این اقدام طالبا را سخت محکوم میکنیم.
اروپایی ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو انتقادونه کړي، خو طالبان یې دفاع کوي.
تلاشی په ډیر احتیاط روانه ده، خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي.
په بل راپور کې اوري
د نګرهار په 13 بڼونه جوړ شوي دي.
د ټول ګټو وزارت د کارکوونکو پر ستونزو هم راپور خپرو. د روسیې او اوکراین کړکیچ ته په پام اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د خپرونې په 2 نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات وځنډول. د طالبانو د حکومت ویان پرون ویل دا بهیر به تر هغو ودروي تر څو د هغو افغانانو وضعیت چې په تیرو شپږ میاشتو کې له افغانستانه وتلي ښه نه سي. ذبیح الله مجاهد ویلي کورنۍ له شرعي عذر پرته او ښځې له محرم پرته له افغانستانه د وتلو اجازه نه لري. ځینې افغانان دغه عمل غیر مسؤولانه بولي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
لڅوم یشتو رئیس امریکا او نور لویدیزو هیوادونو ته د تلو په هیله لزګونه زر افغانان د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په موقته کمپونو کې میشت کړی شوی. طالبان وایي د همدغو ایثار او افغانانو ستونزو ته په کتو نور له افغانستان د خلکو د ایستلو مخه نیسي. دا خبره د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وکړه.
په دوحه کې اوس له 5000 ډیر افغانان په بد وضعیت کې په یو کمپ کې اوسیږي. همداسې په ترکیه کې ګڼ افغانان چې ځوانان تل په بې سرنوشتۍ کې اوسیږي، زموږ کورنۍ دي او اطفال شته، نو څوس دغو سرنوشت معلوم نه سي، موږ نسو کوی خپل افغانان ډنډ ته واچو یا دریاب ته واچو یا اجازه ورکړي څوک استفاده ځینې وکړي. تشویق یو حکومت مسؤلیت د خلکو ساتل دا به تر هغه وخته پورې موقوف وي څو پورې سي ډاټ حاصلېږي چې د دوی ژوند خطر سره نه مخ کیږي.
د طالبانو دې پرېکړې هغه خلک خواشینی کړي چې امریکا ته د تلو لپاره یې ډېر انتظار ایستی او کارونه یې په جریان کې دي. له دې ډلې خدیجه چې څو کاله یې له یو امریکایي دفتر سره کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په تازه پرېکړې کلکه نیوکه وکړه.
اقدام طالبا را سخت محکوم میکنیم. این مشکلات زیاد را برای نه تنها برای خانما، برای تمام فامیلایی که میخواین از افغانستان برای افغانستان ترک کنن به بار میاره.
به طالبان د بیا وکمنی دو پلمړی و نه یو کې د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو په همکارۍ له یو لکو څلی روزرو ډیر کسان له افغانستانه وېستل شول چې 90% د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وي. د راپورونو له مخې زرګونه نور کسان لا هم امریکا ته د تلو په هیله د کډوالۍ ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي او کارونه په جریان کې دي. سره له دې چې لویدیزو چارواکو ویلي طالبان باید د خلکو د وتلو په مخ خنډ جوړ نه کړي، خو ذبیح الله مجاهد وویل د خلکو د ایستلو لپاره دوی له امریکایانو سره کوم اوږدمهاله ژمنه نه وه کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې وروستۍ رسمي الوتنه چې د ویستلو د پروسې د یوې برخې په توګه یې یو شمېر افغانان بهر انتقال کړل د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه او له هغې راهیسې په دې هدف هیڅ الوتنه نه ده شوې.
د ټولګټو وزارت په لسګونو انجینران او کارکونکو شکایت کوي چې لڅو میاشتو راپدې خو به برخلیک سوي او د او میاشتو معاش نه دی ورکول سوي. دوی په کابل کې اعتراض غونډه کړي. دا هم تفصیل
د فوایدامي وزارت اړوند د انجینران او نور پخوانی کارکونکو ادعا کوي چې د خپل ماشونو د ترلاسه کولو او په خپل بستونو کې د بیرته مقررېدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللی دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې لاویا تر اتیا کسانو پورې رسیږي، د یک شنبې په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپلو میاشتو ماشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقررېدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او رحمت شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د و میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت سره لوړ پوړ چارواکو سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل. هغوی کوم ځواب رانه کړ، اجازه موږ نه دی لاړ شئ رئیس الوزارت ته ورشئ. کله چې موږ لاړو رئیس الوزارت ته هغه زموږ عریضه حبس کړه، بند یې کړه ځان سره. تقریبا دا دی وو تم نشته تریږي زموږ نه څوک احوال واخلي نه مو څوک پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د انټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کوي اوس وزګار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخوانی جمهوری حکومت له وخت رانیولې تر دې دمه یې د و میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د فوایدامي وزارت وایي چې انټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري یاست میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فواید عامه وزارت ویان حمید الله مصباح
په نوې تشکیل کې چې موږ د اسلامي امارات له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه یو سل اتیا بستونه د انټیرا کړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی ادارې مرته ملګرې دي.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلی مصباح زیاته کړه چې د انټي بستونو له لغوه کېدو سره ماشونه هم شوی او په دې اړه څه نشته. ان ټی ای د ملي فنی مرستو عبارت مخفف دی او هغو ماشونو ته ویل کیږي چې په تېر جمهوري نظام کې قراردادي کارکوونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40,000 کسانو په ان ټی ای بستونو کار کاوه چې 10,000 کارکوونکو له اختیاري بودیجې او 1,000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبان بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشی د ناقانونه وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. سپی ولستن اگزیپری رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشی باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خبرول، د کورونو تلاشی، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربیره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو د تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د څرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تختونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته خپل هیواد ته ستنه سوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته بیرته په دې خاطر ستنه سوې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې
د دمګړی د کابل په واتون د سوالګرو قطر
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان خار په خاني خارواله ظریفه غفاری شپک میاستې په بهر کې لاستوګنې ورسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلی غفاری پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو پر مهال د تخلي په بهیر کې جرمني تکړواله شوې و. خدا چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه شوې. په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ما شعار پری خود او د عملی کار او مرسی لپاره خپل ول سره غلم د افغاني او اسلامي ارزښتونو پرانا کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زموږ لمړی ټوب دی. ک په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لار کې حکومت زیان رسوي پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاری لنړیوال ټولنې غوړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بې وزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنۍ شرایطو کې د افغان خزو وینجو او بې وزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی او په خبره یې هم دې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. ل ظریفي غفاری مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندی ما د طالبان پر هغه وعدو می باور کړی چې ټول بهر میشته افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پیښیږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو په ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام په ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د اغلی غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تیر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړې دي. د افغان فلم پخواني مشر سهرا کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمنه وه او هغه یې تورنه کړې چې طالبانو سره یو ځای شوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستنه شوي. ظریفه غفاري د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګ ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په توګه وګمارل شوه. خو د نهو میاشتو په تیرېدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم ووزل سه. هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پړه نه ده منلې. ظریفې غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په اوکراین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر وایي هڅه کوي ځانونه پولنډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په ورځ پیل سو. نور تفصیل له صفي الله ستانکزی نه.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظری چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این د یو راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیله من دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه دی باندې مقام شروع شو. 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ پورې. دا ټول وجه زمونږ د مل زمونږ د حکومت بې وسي وه چې مونږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1500 افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نور په موقته ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمېر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشرې یکشنبه ناوخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له څلور ورځو سختو نښتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په غبرګون له اوکراین سره د پراخې پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاره واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یکشنبې د روسیې د الوتکو پر مخ بل هوایی حریم تړلی دی. روسیه له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمینې کیف رسېدلی چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین یې د بریدونو امر کړی و، د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه دی. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي، نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت دا امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوي د بیلاروس په سرحد کې سره ګوري.
ازادي رادیو ته غوږیست پر روانو لاسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مو درته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او د غراز بواوري چې په ننګرهار کې سکهال نوي بنونه زیات شوی دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په سنوي شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن سوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت او زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. کچېرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې ویچه په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کیدل. خغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سر کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لنډ سوي چې د افغانستان قانونه به یې ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللې دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
دا وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنی کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د سبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیات وړي او سترې پروژې د طالبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخه له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به پر نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانون به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنځته شوی اصلاحات لمخه د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستان وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې او میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مسایناک له غوسترو پروژو دي چې که په افغانستان د نن نه د پلي کېدو لپاره فرصت برابر شي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل د نړۍ له لوړ کیفیت او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سکال په ننګرهار کې پر شاوخوا 12.5 جریبه ځمکه تازه بنونه جوړ شوې. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې دغه بنونه خلکو ته د ننګرهار په 1200 ولسوالیو کې جوړ شوې چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې د دغه ولایت په 1200 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 12.5 جریبه ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ جوړ کړي او د زرګونه جریبه نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې ترلاسه کړي دي. د خاغلی سبحانی په خبره هیلمند دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سکل هم پر 1250 جریبه ځمکه د اروپی امپ روټا پیس او سیباټ همکارو پروژو له لورې د ننګرهار په 1200 ولسوالیو پچیراګام، غنیخیل، هزګمینه، بټیکوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپوره، چپرهار، رودات، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالداري ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریبه نورې ځمکې سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله من کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکاري ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریبه ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینولو موږ له نه ګوري کنه، از موږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وای غواړي د سینو چرته وای کړل او به سر نه راښکاره کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دی لګي، نو چې موږ سره مرسته وکاندي موږ دومره ځمکه بند کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره بند کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پرانی شي کېدای تا چې ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاریا او ته ډېر फायदा ورکړي. هر شي کې ډېر بهتر ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مې بڼوالو او کروندګرو سره لومړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د ماشمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل تضافه کیږي، د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخر بم دا اندازه به کم دي ترسیږي او دا حالت به کم حکم دي ترسیږي. تو انو طاقت څوک لري؟
السلام علیکم. ما دا د دې راډیو ته دا غوښتنه کوم چې اثر کیم او زما دا مستاتو پر ټول کار کوم کو زدا را کوم چې د هلمند ولایت کې چې په ولسوالۍ کې باید دا مرګ شو په عدالت سره وویشي چې په دا ټول خلکو ته اکثر در رسیږي او ملو خلکو ته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شان ګور سوالینا. اوروره وای چې غل نینو بادشان هم ویریګا، دغه د تالاشی په حساب کې داخله کرا پورونه ورکړي چې ویره خبرې هیڅ ویره نه خبرې او دا د خلکو نو ویره ختمې، د خلکو د کورونو نه غلا او چور چپول چې شوی هغه ختمې او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
لا اسد الله لودین مننه چې د خبرونه په دې برخه کې تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته مخه کړو، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او د پاکستانی پلاوی مشري د سوداګری او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کېږي په دې ولایت کې په شریا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښه ثبت شوي چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 مثبت پیښه ثبت شوي وي چې سږ کال یې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی و. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا شری او پولیو سراسري واکسین پیل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، د غرض ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړلیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې یولس یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړلیک د مسودې د سپارلو پلوي رای ورکړه. روسیې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله یې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو څخه ډېر خلک وتلو ته مجبور اسول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولیږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سنت پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر دویمه نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ یا 500 لوبه کوي. افغانستان له بنګلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړې کې دواړي لومړنی لوبي بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي ټورنمنټ کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه 2 شل اوره مسابقې هم وکړي. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو دوه ورځنی نندرتون پرانستل شوی. دغه نندرتون په دې ولایت کې د خراسان پوهنتون لخوا د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونی په همکاري جوړ شوی. دا هم راپور
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو دوه ورځنی دغه نندرتون د دې ولایت د خراسان پوهنتون لوري د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونی په همکاري نن یک شنبه پرانستل شو. د یاد پوهنتون رئیس طارق کمال د نندرتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه نندرتون کې د هیواد ډیرو تولیدي فابریکو خپل تولیدات نندارې ته یخی چې دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړی وایي د نندرتون له جوړېدو یې موخه کورنۍ او تولیداتو ته د خلکو پام اړونه او په دې برخه کې د پانګوالو هڅول دي.
د دې کې تقریبا 150 کمپنۍ یې ساخشت ده چې په دې کې بزمنګه ملي تولیدات چې اکثرات په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش بکې زمنګ ماسینینو ته د باندې میلمنو ته ترڅو زمنګ ځوانان او زمنګ د افغانستان خلک بل خصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکو.
په ورته مهال د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنې مشر حاجی تور ملنګ د ډول نندرتونونو په لار اچول د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې برخه کې ګټور بولی او وایي چې په دې سره به دوی وکول شي چې خپل تولیداتو ته په اسانۍ بازار موندنه وکړي.
نندرتون د دې لپاره وي چې د صنعتکار د فابریکادار مارکیټینګ وي. مارکیټینګ معنی دا چې د هر څوک چې راځي که عوام وي که دولتي چارواکي هغه لیدنه کوي ګوري چې په افغانستان کې په ننګرهار کې کم تولیدات شته هغه هغه کیږي چې موږ دغه تولیدات لرو او کېدای شي چې هغه هم تولیدات خوښ شي او د خرید ورنه وکړي.
د یادونې وړ ده چې د صنعتي فابریکو مسولین د خپل تولید پر وړاندې د برېښنا نشټوالی لوی خنډ بولي او زیاتوي چې که ستونزه یې حل شي نو تولیدات به زیات او هیواد به د ځان بساینې پر لور ګړندی پرمختګ وکړي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتحاد فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د روکوسو عزیزانو د خبرونې قدرمن دوستانو سلامونه او نیکی هیلې می ومني ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم ګران دوستانو په تیر هفته کې بیا هم ستاسو د خوا مشته یو ګڼ شمیر پیغامونه را رسیدلی و چې په هغو کې د خپلو روکوسو خپلوانو او عزیزانو پلټنه کوي اکثر پیغامونه چې تاسو سب کړی و سم و یعنی چې کومه تخنیکی یا کومه بل ستونزه نه درلوده خو یو څو محدود پیغامونه چې تاسو سب کړی و ځینې تخنیکی مشکل درلود مثلا یا دا چې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي او یا پر یو داسې ځای باندې ستاسو پیغام پرې سوی دی چې تاسو په هغه کې د خپل ورک سوي عزیز نوم او نشانه ذکر کړی ده چې له همدې کبله دغه پیغام نیمګړی پاتې سوی دی نو که چیرې تاسو په دې اونۍ کې خپل پیغام د راډیو له لارې وانه اورېدئ نو لطفاً خپل ږغ د سره ثبت کړئ ځکه چې موږ ستاسو پیغامونه چې کومه ستونزه ونه لري حتماً یې درته خبرو نور نو ستاسو زیات وخت نه نیسم دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي راځئ چې په ګډه سره واورو
دا چې یو لکه د خپلان دې د حجاز له فال غازی او ما پیغام څه کړی و دا دې را دې تر نو زه دې له نه ول ته لیکرالي وکورته دا دې و چې دا پیغام شه صفه د ودا شي سلام پکې
ګران اورور زه هم تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم سترګې مو روشانه او ډیر مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د رادیو د لاري پیدا سو نو موږ هم د دې خبرې څخه ډیر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډیر مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالي خبر شریک کړ تاسو ته په ژوند کې زیات بریاوې خوشحالي غواړم مننه
زه هم زله لغمانه یم او د لغمان نه یم موږ سره ګرانه یو مشوم در څلور میاشتو نه پدې خوته دغه مشوم د اته کلونو په عمر دی دغه نوم چې د سعادت یاد وړکه مشوم دی او دغه چې د هر چاوي د هر روروي نو مهرباني دی وکړم چې ته په دغه دوش میرو باندې څنګه وي او ورته صلات میرو وایم پر اتا بیا 25 اتا بیا څلور سو یو او به ام پنځه میرو دا چې پر اوس شپږ شپې ته دولس درې دیرش او دیرش چې بیا ورته وایم یو ځلې چې پر وا اتا دعا پینځه هو اته څلور صفر یو او بل ام پنځه میرا درې صفر هو شپږ شپږ یو دوا درې 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 هو او دا ماشوم چې د هر چا وي نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه دې هم تخلص نه کوي وای او را دې چې خپل ماشوم دې ترلاسه کړي او سلام
نصیب رحمان عبد لغمان ولید نه میړی کني ولې یو نفر چې نوم یې اغاجان ده په لږه سبي تکلیفم لري د پلار نوم عبد الستار یادې د خپل رور نوم تورجان یادې د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د میرمندو کلی پورې تعلق لري چې دا خپل اغاجان دغه خبره کوي چې د میرمندو د کلی څخه یې ما نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کول سوالې د میرمندو د کلی دا او دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دوی وی چې د سلور کال باندې مولوبند نه ذات شوی موجود په لغمان تر اغلې مده خطوب خپل کورنۍ په اړه معلومات نه لري نو کچیر ته دماغ دغه د کورنۍ اوري یاد د سوق پیژنګلوي والا سوق کی دماغ غوري نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو ما سره د پلان د شمارو اړې کوونی چې زبرته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم د ټلیفون شمارې د 0 28 25 23 نو شماره بیا تکراروم 0 28 25 23 والسلام
سفل خوستای ما لګلابونو خوست ولایت څخه موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 14 کلونو عمر لري نوم راځه ولایت دی سپین کالی پرتن دی دای وای د پکتیا ولایت دی ما خلک څه اصدي ستوند لري کده هر چاوي موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي ان ټی ان شماره 0-2-5-1-8-1-8-1 د شماره تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 د سیم شماره وایم 0-1-0-3-3-1-1-1 روشان شماره وایم 0-2-9-8-1-8-1-8-1 شماره تکرار 0-2-9-8-1-8-1-8-1 تر بیا سل خوسته گل گل خوست لایت باید
سرتاج ننګرهاری ما له ننګرهار ولایت نه ما تایر روشان رور مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی خړې جامې پر تنګ او په خپوې تور بوټان دي نو کم از کم دا مونږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته اوسېږي او په ژبه باندې بیا په شهي زبان دی زبان یې په شهي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې یا نور دوستان ملګري تا کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو مونږ سره د وروري او د زړه همدردي بیا په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایم لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0-1-2-2-9-1 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0-5-9-6-4-3-3 روسی شماره ورته افغان وایم افغان شماره د 0-9-4-9-1-1 شماری ورته بیا تکراروم 1-1 لومړی اتصالات شماره د 0-8-1-2-2-3-9 روشن شماره د 0-9-6-6-8-5 روسی افغان شماره وایم 0-2-0-9-4-4-9-4-1
کار دران دی مل جلال آباد نا ته د موږ سیمه کې کوچنی کدار چوي اته کال عمر یې خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي د مخ یو تور غوندې خال دی دغه غوندې دا دغه خاص نه خدا او دوه کالو بوي نو که هر چا د کوچنی وی یا د هر چا د کورنۍ وی د یا د چا خپلوانو کې راځي مې ری لانو ما دا شو مارو د ماته راړي کټینګ کی د ټلیفون شو ماري د غوندې سیم نه پر وسوا 0-9-5-0-9-5 یعنی 0-0-0-9-5-9-0 اتصالات شمیره ده 0-1-3-9-6-3 یعنی 0-8-1-3-9-6-3 او ریبا شمارو مرد سیر خلوائی مروسی وکی 0-1-3-6-5 یعنی 0-1-3-6-5 دغه د ټلیفون شمارې دي ازادي راډیو نه هیله کوو چې دغه پیغام په بار بار نشر کړي او تر څو دغه د چا کورنۍ کوچنۍ چې وي دغه پیغام ورته ورسیږي بیا هم ازادي راډیو ډېره مننه ډېره خوږې خبرونه مخه چوري بیا خلکو پسې به هیر دي چې دغه ټوټې د جدا شي وي نو ازادي راډیو د ژوندۍ وي او نتاکانې ژوندۍ خدای به وي
قدرمن اوریدونکو دا و دوه کسانو پیغامونه چې تاسو د ځینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکوه په دې هیله چې تاسو ټول اوریدونکو دغه ارمان تر سره شي راځي چې اوس به هم دوه اوریدونکو سبتی پیغامونه سره واورو چې د خپل ورکو سوي کسانو په لټه کې دي
بلې طاهر روشن صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیکه راغلی یم. زما یو دوست دی د فاضل په نامه، دی په اصل کې د مرجع دی، فاضل نومېږي، د ګلوجان زوی دی، د حاجي وکیل اکا مرحوم لمسی دی. او نښه یې دا ده چې د ورځو ترمنځ یې شین خال دی. د تیرو اتو کالو راهیسې موږ نه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو، نو که هر مسلمان ورور سره د په اړه باندې معلومات وي نو ما ته دې په دغه شمېره باندې اطلاع راکړي، موږ دې په خبر کې. اتصالات شمېره ده 0 2 8 1 9 5 9. شماره یو ځل بیا وایم 0 2 8 2 9 5 9. مننه، ښه چاري، ښه ژوند. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سمیع الحق د هلمند ولایت کنوزات ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهوره فلاله دی، د هلمند ولایت کنوزات ولسوالۍ د کلی بادام څخه یوه هفته د مخه نادرکه سوی دی. شنه کالي، شنه کرتیه، شنه پټو، په سر کې سپین ویښتان دي. که هر ورور مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 3 1 4 5 0 9 9 5. بله شمېره 0 8 8 3 3 5 2 8 2. یو ځل بیا 0 3 1 4 5 0 9 9 5. بله شمېره 0 8 8 3 3 5 2 8 5. السلام.
السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت نزاده ولسوالۍ خبرې کوم. زما زوی چې نوم یې نور الحق دی، عمر یې 15 کاله دی. دا یوه هفته کېږي چې کوره نادرکه سوی دی. نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلي څخه. که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرې دوی موږ ته زنګ ووي. 0 8 3 10 2 8. بله شمېره ده 0 3 1 4 5 0 9 9 5. السلام
علیکم. سلامونه بلال، تنها پیغام پر اقدام د ازادي رادیو ته د ننګرهار نه. د مخیب په نوم ماشوم شاوخوا درې میاشتې کېږي زیلچکي کالي پر تندي د ننګرهار کابل جلال آباد د سرکې نه نادرکه شوی. که چاته معلومات وي نو په دغه شمارو دې موږ ته رابطه راکړي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي، یعنی چې دا ماشوم څه اثر دی. اړیکو شمارې ورته وایم. شمارې اتصالات نه شروع 0 1 2 8 2 8 2 8. یعنی 0 8 1 2 2 2 3 2. روشن شماره 0 9 6 8 4 8. یعنی دې تکرارم واورې 0 9 6 8 4 8 و. پای کې افغان شماره وایم 0 0 4 9 4 9 0. یعنی 0 9 6 8 9 7. ام ټی این شماره مور 0 8 0 8 6 2 1 8 4 8. یا تکرار د شماره 0 8 2 2 6 1 4. و سلام. که چاته معلومات نو موږ ته په دغه شمارو رابطه را کی دا څه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا ازادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټول منوال او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم پکار سوچ و د شلمن یو دوست می دلال محمد په نامه باندې کلونه کې چې نادرکه سوې دي کې هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل ځما شغه وري نو له مهرباني له مخې څه دي زم سره مستقیما پر امدا شمیره باندې اړیکه چنګ کړی. زم د ټلیفون شمیره 0 2 2 8 5 3 0 2. شمیره ځلې بیا 0 2 2 8 5 3 0 2.
سلامونه او نیت خیلی مقبولی که پا گه هیل بانگین ستاسی بشهست او روغ جور باید پر کشه بانگی زنی سر احمد حقیقی اما در کند آشار در یخ کاریز سنی سخه ما یو دم آمازوی دی تقریبا یا سا وقتی کیر چی در خپل کور نداره کدی هر گور که پا ار معلومات لرین و پا لانگی دوش میرو را سر تماس مونیسی در خپل نوم سمیر شی او تقریبا یو کالی کیر چی نداره کدی شمیره پا داشت داوالگی سپر او سپر دو وار دره شپر سلور یو ات دو او بلش میره ده سپر او سپر ات سپر ات نه دو ات سپر شمیره یو زل بیا سپر او بیا تروجش سلور شپیت یو سلو دو اتیا او بلش میره ده سپر او بیا اتیا نه اتیا دو سو اتیا و نه نه شو
رحمت الله د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ د مشال کمره څخه په اړیکه کې یم. زما ورور د تاجګل په نوم نادرکه شوی چې د 25 کالو عمر لري، عصبي تکلیف هم لري. که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي. 0 2 12 41 159. بله شمېره تکراروم 0 2 12 41 149. شمیره یو ضربیا تکراروم 0 1 1 1 2 3 1 1 5 9. 0 2 1 2 1 1 4 1 4 1. د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی، کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورک شوی دی، نوم یاد خان شوی، په 10 کالو دی. 15 کاله یې کېږي چې ورک دی. حاجي محمد زوی دی. هر سړی که د په اړه معلومات لري هر ځای کې وي و مخ ته دې په داسې معنا زنګ ووي. 0 1 9 9 1 5. یوه بله شماره ده 0 1 1 0 2 4 1. یو وار بیا درته وایم 0 1 0 3 9 9 1.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو سلامونه وایم. ساده سلام. زما یو ورور دی چې تقریبا 6 شپې کېږي چې تر کاله هیڅ دره کې نه معلومېږي. هیڅ دره کې موږ څه نشته. نو هر ورور، هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره دې بیا موږ ته زنګ ووهي. ګل محمد نومېږي، د شاهدین اکا زوی دی، د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه. تر کاله یې میاشت کېږي چې نادرکه دی. نو په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 1 0 4 1 1 4 1 5. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 1 0 4 1 1 5. نو هر مسلمان ته چې معلومات وي نو یا یې خپل اوري. نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ضیاالحقم د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی، چې سپینې جامې یې په تن، خولۍ یې په سپینه خولۍ یې په سر، او د پوخه پلاستیکي تپله کې په پښو دي، او ورته یوه پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یوه د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سر او ږیره په توره نکري جا کوي، چې د ننګرهار ولایت د بېسودي ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه نادرکه شوی، چې تقریبا 2 ورځې کېږي. د نوموړي کس په اړه هر چا ته معلومات وي یا د چا سره وي، نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دې ځان سره کړي او موږ ته دې په دغه دوه غبرګو شمېرو زنګ ووهي 0 1 1 4 1 5 9 5. او بله شمېره ده 0 8 1 4 1 8 1 2 1. او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې دغه اعلان راته نشر ته وسپاري او که بار بار دې نشر کړي. مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته خاص سلام کوم. زه حسیب الله خاموش ویار له ننګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیلم. زما یو د تر زوی دی چې عادل نومېږي، 13 کاله عمر لري، شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوی دی، لږ ارتبي تکلیف هم لري. که هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 98 99 52 بله شمېره هم وایم، 0 74 45 15 3 شپېته. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم، 0 8 9 0 9 5 3 2. آزادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم چې داسې خبرونه لري. خو هیله ده چې زما پیغام نه شي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، له کندهار ولایت. سلامونه درته مخ ته ځان تاسو او ټول کډرمن اوریدونکو ته. زه پیغام سپتوم، هیله ده چې زما پیغام په څو څو ځله راته نشر کړي. زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څو مرکز شي نه درک شوی دی، نو کله زما اواز او هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 0 8. د شمېرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 0 8. بیا هم بل شمېره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو تخنیکی ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمانی د لغمان نه مې اړیکه نیولې. ما یو انډیوال د چیران د تلی اوس نادرکه ده که په دې اکړه چاته معلومات یا د دې په اړه څه معلومات لري ما ترې په دې نمبر زنګ وهي. ما ټلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا بیا شپږ اویا دوه سوه او نهه ویشت او آخري درې اتیا نمبر ده. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اب لحد ہتھیار میں اڑ کے ہلمند ولایت مرکز مشترکہ شہر رہنے والے ماور بیات نامدی ہلمند ولایت کی نہ چندش پر میں اچھی کی نظر کسو دے کہ بڑا ہر مسلمان غور تو معلومات یہ سدا رشمیر دن سر ہڑی کے ہونی شپر و شپر چلوس یہ واویاش پشتن زوس نہ چلوش دا تلی پش میرے زل دیا شپر و شپر چلوس یہ واویاش پشتن زوس نہ چلوش غیر منن دا دادی راجوس.
سلامونه نیکی هیلې احترامات ګرانا ورور تا او ټولو خوږو اورېدونکو ته وایم ټول به ښه یاست. په تېره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سهرود ولسوالۍ د شمشپور د سیمې څخه نادره کړی نو چې هر ساعت یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دې په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانوم. نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سهرود ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې در ته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې صفر اتاویا درې سوه اتاتیا اووه اویا نوي. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل دیرش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم. د لومړی د اتصالات شماره وایم صفر اتاویا درې اته بیا هم اته او بیا هم و بیا هم و او بیا نه صفر. روشن شماره ده صفر و نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ د طرفه په همدغه شمارو ما سره تماس ونیسئ. مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت همدومره. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. ښه چاري.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422021212